السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخ کې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په دغه خبرونه کې به د موسیقي پښتو پروګرام خبر شو خپل نمبر 15 دقیقو کې د مهمو خبرونو راپورونو وخت هم شته مهمه مسله دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ګلزان یا پولیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له وتلي بشرپال او میلیاردر بیل ګیټس سره خبرې کړې دي خو تر اوسه مخکې خبرونه لرو مهم خبرونه سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت شوراوی وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکي اړیکې لري د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې په 14 کې د مرګ ژوبل شمیر 14 ته لوړ شوی دی او د امریکا متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن له د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په بیلابیلو مسلو له هغې ډلې د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کړې پوره خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شوراوی وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکي اړیکې لري د دې شوراویان رحمت الله اندړ پرونسي شنبه رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویل طالبانو په دوحه کې امریکا سره په موافقه کې القاعده او نورو افراطي ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه کړې و
په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده یو لستنه د ملي امنیت لخوا نیول شوی او درې مشران یې وژل شوی دي
د طالبانو یو ویان زبیولا مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل طالبان اوس له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري تر دې مخکې د امریکا خزانه وزارت ویلي چې القاعده شبکه د طالبانو تر ولکې لاندې د پراختیا په حال کې ده د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې په 14 کې د مرګ ژوبل شمیر 14 ته لوړ شوی دی د اورزګان ولایت مقام څخه په خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې پرون په یو موټرسایکل ته په یو موټرسایکل کې د ځای پر ځای شوی بم د چاودنې په نتیجه کې دوه ملکی کسان وژل شوی درې پولیس او لس ملکیان ټپیان دي اعلامیه زیاتوي لومړی یو کوچنی چاودنه په ترینکوټ ښار کې د منار څلورلاري د پولیسو یوې پوستې ته نږدې وشوه کله چې خلک ورټول شول نو سم د سي د موټرسایکل بم چاودنه هم وشوه د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون رئیس امین الله توخی بیا ازادي راډیو ته وویل د پیښې له ځایه 9 کسان ورول شوي چې پکې یو تن ساور کړی او تن ور ټپیان دي نوموړی وایي په ټپیانو کې شپږ ملکیان او دوه پولیس دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت ښه ونه باله خو په سیمه کې عیني شاهدان بیا وایي په دغه پیښه کې دوه نور پولیس هم وژل شوي دي د اورزګان ولایت د امنیه قمانداني مسؤلین دغه پیښه تاییدوي او وایي چې ملکي خلکو او پولیس ته پکې مرګ ژوبله اوښتې خو وایي د کره شمیر په اړه معلومات نه لري د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند څخه د کرکټ دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه هم وګټله پرونۍ لوبه له افغانستان پیل کړه چې په 500 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځیدو مقابلې لوبډلې ته د 218 منډو هدف وټاکه آیرلند ونه توانید ورکړل شوی هدف پوره کړي ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 44 اوور روانو او د ګټلو لپاره 16 نورې منډې هم په کار وې راشد خان په 44 منډو او 4 وکټو د لوبې غوره لوبغاړی شو تر بریا وروسته د هغه پیغام کرکټ بورډ خبر کړه
بریا مبارکی وای ټول تا واکن مونږه سیریز ګټل هو بیا هم دا ورو با د مونږه پارا د آی سی سی کولای فایر د پارا د ورلد کپ د پارا د ګټ مهمه لو بوا ګټل دې زیات مهمه لس پوینټ او څنګه چې د مونږه زیات په کار راځي یو پوینټ هم ډیر مهم نو ډیر زیات مننه ټول هیوا دور نه خاص دوغان نه ان شاء الله د مونږه په هدف کوشش هم دی چې هم داس کوزه
دغه درې ورځنۍ یا 500 نړیوالې مسابقې په متحده عرب اماراتو کې وشوه چې په ګټلو سره افغانستان د سوپر لیګ په نوم امتیازي لوبو کې 1.5 نمرې وګټلې د دغه لیګ وو د سر لوبډلې بعد د 2023 کال نړیوال جام ته وزیم اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لمړی وار د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې دا وروسته له هغه چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه باندې لوړه کړې ده لمړی وار دی چې له خپل روسي سیال سره خبرې کوي د امریکا متحده ایالاتونو د جمهوري ریاست سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې البته در راپورونو په اساس راغلی دی چې ولسمشر جو بایدن د خپل سیال ولادیمیر پوتین سره د کرونا وبا د خبرېدو همدارنګ د روسیې د رژیم د مخالف الکسی ناوالنی د نیول کېدو او د ایران د اټومي تړون برجام په اړه باندې خبرې کړې دي. اسوشیټډ پریس راپور ورکړی دی چې ښاغلی جو بایدن په دغې ټلیفوني مکالمه کې د الکسی ناوالنی او د روسیې د سایبری جاسوسی فعالیتونو په اړه باندې هم خبرې کړي دي. همدارنګ په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره د جایزو په ټاکلو باندې هم بحث کړی دی. امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره د روسیې لخوا د احتمالي جایزې ټاکلو موضوع په بشپړه توګه باندې د یو ټیم لخوا څیړل کیږي. کرملین یا د روسیې جمهوري ریاست هم په یو بیانیه کې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو په اړه باندې وضاحت ورکړی دی او ویلي دي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې له پرانیستي آسمان هوکړه لیک څخه د امریکا د وتلو او همدارنګه له ایران سره د اټومي تړون د ساتلو په اهمیت باندې بحث شوی دی. به حمله ایران، ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړی مرستیال اسحاق جهانگیری ورور د مالی درغلې په تور په دوو کلونو بند محکوم کړ. د قضایه قوی ویان د غلام حسین اسماعیلی پرون ویل پر مهدی جهانگیری په لګیدلو تورونو کې د اتل لکه او څلوېښت زره دوه سوه ډالرو معادل د اسعارو د قاچاق تور هم شامل دی. مهدی جهانگیری ته امر شوی چې دا پیسې بیرته حکومت ته تسلیم کړي او د دغو پیسو څلور برابره نورې به د جریمې په توګه سپاري. د قضایه قوی ویان وایي دا حکم نهایي دی او محکوم شوی کس د استیناف غوښتنه نشي کولی. او په جرمنی کې یوې محکمې د تاجکستان یو پناه غوښتونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب په او همدارنګه په جرمني او البانیا کې د حملو د تراحي په تور په اووه کاله بند محکوم کړ. څارنوالانو رفشان بي چې د جرمني د محرمیت د قوانینو له مخې تخلص پټ ساتل شوی د تاجکستان د وګړو د هغې ډلې رهبر یاد کړی چې په جرمني کې د یوې تروریستي کړۍ د ایجاد هڅه کوله. د محکمې تر پروني حکم مخکې دغه یو دېرش کلن وګړي د نسبي اعتراف تر څنګ محکمې ته عذر وکړ چې پر ټولو کړو هڅو پښیمانه دی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ له وتلي بشرپاله او میلیاردر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې میلانډا ګیټس سره د ګزارن په وړاندې پر اغیزناکه مبارزه خبرې کړې دي. د 2021 کال د پولیو یا د ګزارن ضد د واکسین لومړی کمپاین تیرونه په افغانستان کې عملي شو چې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړي کول پلان شوی وو. خو روغتیا وزارت وایي نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له دغه واکسینا بې برخې پاتې شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت په پام کې لرل د ګزن یا پولیو ضد واکسین په هغه 15 ورځنۍ کمپاین کې چې د مرغومي اجدي پر 9 ویشتمه پیل سو نږدې 10 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي واکسین کړي. خو وزارت وایي په غور، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د سړې هوا او د جنوبي ولایتونو ترڅنګ داور په میدان وردګ، غزنی او پکتیا کې هم د طالبانو د ګواښ له کبله په ټوله کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه واکسین د کمپاینونو پر لا موثریت د نړۍ له پیژندل سوي بشرپال او میلیارډر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې ملینډا ګیټس سره آنلاین خبرې وکړې. بیل ګیټس او میرمن یې د ګیټس او ملینډا ګیټس فاونډیشن په نوم یو بنسټ هم لري چې د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د ګزن پر ضد مبارزې په هڅو کې هم ونډه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د ولسمشر غنی د پرونیو خبرو په اړه وویل
دور اندیشنه څرګنده کړه چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیچ څو برابره وي، ځکه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین کارکوونکو ته اجازه نه ورکوله. نو د پولیو واکسین د تطبیق په بهیر کې د اصلاحاتو پر اوستو د امکاناتو پر زیاتوالی هم بحث وشو.
په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزن 45 مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل شوی دی. دا له معلومه نه ده چې په 2021 میلادي کال کې چې لای لومړی میاشت په ختمېدو ده په افغانستان کې د ګزن څو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وسلولو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته ویلي چې دوی مخکې په څلور ولایتونو هلمند، کندهار، اروزګان او زابل کې د کور پر کور واکسین مخه ځکه نیولې و چې د هغه په خبره له دغه کمپاین څخه په استخباراتي فعالیتونو کې هم استفاده کېدله. خو طالبانو تیر اونۍ ویلي و چې دوی د ګوزن ضد واکسین د کمپاین له عملي کېدو سره مرستې ته تیار دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ځینو استازو تیر اونۍ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم د ګوزن ضد واکسین د تطبیق پر لارو چارو خبرې کړې وې. د روغتیا وزارت یو ویان نور الله طریقي ازادي راډیو ته ویلي چې په دسمبر میاشت کې هم نږدې 3 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سوي چې دا دی. د روانې میاشتې په کمپاین کې هم 3.5 میلیونه ماشومان له دغه واکسین نه بې برخې پاتې سول چې دې مسئلې د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته غوښه
هشت سوب ورځپاڼې په دې پوښتنې سره خپل اثر مقاله پیل کړې. په افغانستان کې د سولې او جګړې برخلیک د چا په لاس کې دی؟ وړاندې راغلي په داسې حال کې چې د سولې دویم پړاو مذاکراتو له پیل څخه 6 ورځې تیریږي، خو د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ خبرې لا نه دي پیل شوې. له دې سربېره ورځپاڼې ایران ته د طالب ډلې د سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوي سفر ته اشاره کړې. لیکلي طالبان نشي کولی چې دا حقیقت پټ کړي چې دغه سفر د سولې خبرو او د متحده ایالاتو په پالیسۍ کې له نوي ابهام سره تړلی دی. د لیکوال په وینا اټکل کېږي چې د امریکا د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د دې ډلې په وړاندې فشارونه لا زیات شي، نو ځکه دا ډله غواړي چې ایران ته په سفر سره وښيي چې دوی په سیمه کې یوازې نه دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د سولې په خبرو کې ځکه ځنډ رامنځته شوی چې امریکا د سولې هوکړه ارزوي او خلیلزاد د خپل ماموریت د دوام لپاره کومه واضح تګلاره نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه په دوحه کې د سولې خبرې هم په ټپه ولاړ دي. وړاندې راغلي اوس چې ټاکل شوې په 3 اونیو کې دا هوکړه بیا وارزول شي، نو 3 اونۍ به نور هم همدا سوړ حالت وي. د لیکوال په وینا د هوکړې تر ارزول کېدو وروسته به دا پروسه جدي شي، په دواړو اړخونو به فشارونه راشي، له خپلو سختو دریځونو به په شا او پر ځینو مسایلو به توافق وکړي. د ورځپاڼې په باور په دوحه کې بین الافغاني خبرې طبیعي او خپلمنځي نه دي، بلکې د امریکا په زور او فشار مختزي. خو لیکوال دا ټینګار کوي چې په کار د دواړه اړخونه د سولې لپاره واقعي هڅې وکړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوي باب پرانیستل کېدو خبره کړې. لیکلي چې په دې برخه کې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداري افغانستان ته ډاډ ورکړی او د دغو اړیکو د نوي باب پرانیستل کېدو لپاره جامع طرحه جوړه شوې ده. وړاندې د امریکا له لوري د سولې تړون ارزولو ته اشاره شوې. راغلي چې د دغه تړون ارزونه ځکه مهمه ده چې یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې.
او سم یو لندکه راپور لرو په اخر کې. په فلسطین کې د برېښنا او انټرنیټ نشټوالي زده کوونکي لګاڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي آنلاین شوي، د بدوي وګړو کوچنیان په ځانګړي توګه له دې ستونزې اغېزمن شوي. ملالی بشیر او نور جزئیات په دې ارتباط تر هغه وروسته بیا د موسیقي پروګرام خپور شي.
یارلس کلنه وعد بشارت په غزه تړنګ کې د غره په لمن کې رمه هم پیای او په ورته وخت کې د خپل زده کړو هڅې هم کوي، خو دا نسي کولای له آنلاین صنف سره وصل شي. برق ته د نه لاسرسي او د ټکنالوژي له لارې له لیرې واټن زده کړې د دې لوی ستونزې دي. دا وایي
فهدرس راح يتسجل عليه غياب، راح يروح عليه مواد، اشياء مهمه راح يروح، يمكن يخسر الفصل كامل، لانه يوم اثناء الحصه تدخل المديره تسال اسماء البنات اللي حاضرات تسجل مين الغايب، كان يتكرر علي غيابات. انا
داوای چې په کور کې یو تلیفون لري او کله چې پلار رمه پیایي تلیفون لزان سره وړي، او چې کور تراسي د دش پښ اولادونو ورته سترګي پلاروي. ورسته هر یو په نوبت ته همدې تلیفون لاري انلاین درسونه وایي. د وعد کورنۍ انسی کولای د ټولو لپاره تلیفونونه وپیری، خو د وعد مشر خور شپړس کلنه شیما وایي که دوی تلیفونونه ولري هم د برېښنا او انټرنیټ د نشټوالي لکه بل انلاین زده کړو ته دوام نسی ورکولای. د اسرائیل تر ولکلاندې غزې تړانګې بدوي وګړي لکلونو راهیسې د برق د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي او بېوزلي او کرونا ویروس د دوی ستونزې څو چنده کړي. د ملګرو ملتونو د پراختیا